عملیت.
و علیکم السلام، ډیر مننه مصطفی صدیقی، تاسو ته هم سلام او اوریدونکو ته هم. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په بریتانیا کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر وروستي کړکیچ په درې اړخیزه غونډه کې خبري کوي چې د بریتانیا مقامات به هم پکې برخه لري. نن چهارشنبه ده، د کاب یهود 15مه د مارچ 15مه. له خبرونه پیلو، افغان دولت د روسیې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له وسلوالو طالبان یې غوښتي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي له سویډن څخه غوښتنه کړې چې افغان کډوال دي له خپل هیواد څخه نه باسي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف امر کړی چې له ویبپاڼو څخه دې مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک کړل سي. افغان دولت روسیې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له وسلوالو طالبان یې غوښتي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پرس په یوه اعلامیه کې وویل افغان حکومت د روسیې د هغه وروستي دریځ هرکلی کوي چې وایي له وسلوالو طالبانو سره یې تماسونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویبسایټ کې خبرې سوي تبصرې ته اشاره سوي چې پکې له وسلوالو طالبانو غوښتل سوي له ترهګرو ډلو سره دې اړیکې پرې کړي، خپلې وسلې دې پر مځکه کښېږدي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دې خبرې اترې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې هیوادونو صادقانه هڅې سولې ته په رسېدو کې مؤثرې دي. بلخوا ټاکل سوي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په درې ورځني سفر مسکو ته ورسېږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې ښاغلی اتمر په لندن کې د پاکستان، افغانستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته مسکو ته ولاړ سي.
افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مارچ پر 14مه د روسیې له سیاسي او امنیتي چارواکو سره د خبرو په موخه له پلازمېنې لندن څخه مسکو ته روان.
شغلی اتمر مسکو ته د خپل روسی سیال په بلنه سفر کوي. شغلی غورزنګ ویل چې په دې سفر کې به شغلی اتمر د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم پر دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي له سویډن څخه غوښتنه کړې چې افغان کډوال دي له خپل هیواد څخه نه باسي. حوریه مصدق سویډن ته د سفر پر مهال دا غوښتنه کړې ده. میرمن مصدق د دوشنبې پر ورځ په همدې اړه یوه غونډه کې د ګډون لپاره سویډن ته تللې وه. نموړی د یو شمیر سویډنی چارواکو سره تر کتنې وروسته ازادي راډیو ته وویل د سویډن د کډوالو د بورډ له غړیو او د پارلمان یو شمیر غړو سره مې وکتل. همدارنګه له یو شمیر نورو هو کسانو سره مې هم وکتل چې له سویډن څخه د افغانانو له ایستلو سره موافق دي او د دې پروسې ملاتړ کوي چې سویډن افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي. دوی ته مې خپل دلایل وویل. هیله من یم چې تر ډیره به د افغان کډوالو په وړاندې چلند بدل سي او د دوی د ایستلو مخه به ونیول سي. میرمن مصدق زیاته کړه په افغانستان کې امنیتي او بشري وضعیت مساعد نه دی او افغان کډوال باید په زوره له سویډن څخه ونی ایستل سي. له لندن څخه خبرېدونکي ډیل میل ورسپاڼې د یو راپور پر اساس سویډن په تیر کال کې د 2000 او سل افغان کډوالو د پناه غوښتنې منلي او د 600 نورو افغانانو د پناه غوښتن لیکونه یې رد کړي دي. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا رئیس وایي په دې هیواد کې د جهاد فتوا ورکول ناروا دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس له دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې مولوي قیام الدین کشف دا خبره له عبدالله سره د سه شنبې پر ورځ په کتنه کې کړې ده. ښاغلی کشف د سردار محمد داود خان پر روغتون وروستي برید ته په اشاره ویلي هغوی چې د جهاد فتوا یې ورکړې وه په ناحق دي. نوموړي ویلي هغه مفتیان چې دا ډول فتواګانې ورکوي له اسلامي اساساتو نه دي خبره. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون اونۍ مخکې برید وسو چې په نتیجه کې تر 500 ډیر کسان چې ډاکټران، نرسان او ناروغان پکې شامل دي ووژل سول. د پاکستان صدراعظم نواز شریف امر کړی چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو له ویب سایټونو څخه دي مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند سي. د سه شنبې پر ورځ په یو خبر کړي بیان کې نواز شریف دغه راز ویلي هغو کسانو ته به چې داسې مواد خپروي سخته سزا ورکړل سي. د پاکستان د صدراعظم په بیان کې ویل سوي چې سمدستي دي د داسې موادو د لرې کولو یا بلاک کولو لپاره مؤثر اقدامات وسي. دین ته سپکاوی په پاکستان کې جرم دی او د مرګ سزا لرلی سي. دا په دې هیواد کې یو حساسه مسأله ګڼل کیږي. د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور تر اوسه لسګونه کسان وژل سوي دي. د پاکستان صدر اعظم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د آنلاین ټولنیزو شبکو له بهرنیو کمپنیو څخه وغواړي چې پر خپلو ویبسایټونو مقدساتو ته د سپکاوي مواد بند کړي. اروپایي ټولنې د سېشنبې په ورځ په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د اعتراضونو د پیل د شپږمې کلیزې په درشل کې د جګړې ځپلې سوریه د ملاتړ او بیا رغونې لپاره پلان په ډاګه کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره فدریکا موګرینی د سېشنبې په ورځ یو پلان خپور کړ چې د ماینونو له پاکولو نیولې تر انتخاباتو پورې مسلې پکې ځای سوي دي. فدریکا موګرینی پرون د دې پلان په اړه وویل:
This will involve Syria.
پدې پلان کې بنای اوازې سوریه او سوریایي وګړي ګډون ولري، بلکې ټول سیمه په ځانګړې توګه ګوندې هیوادونه به پکې شریک وي. اروپאי ټولنه لا دمخه سوریایي وګړو ته لوی مرستندوی سازمان دی. د ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې تر اوسه د بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي کومکونو په لړ کې تر 100 میلیارد ډالرو زیات مرسته د سوریې لپاره ورکړې ده. دا ټولنه په سوریه کې پوځي رول نه لري. د سوریې د بیا رغونې لپاره له دې پلان سره په یو بل زمیمه سند کې اروپایي کمیسون ویلي د هغو تدابیرو په ترڅ کې چې اروپایي ټولنه به یې نیسي، د امنیت سره د مرستې، ماینونو پاکولو او د اوربند څارنې په شمول د بیا رغونې د ملاتړ لپاره د بودیجې برابرول شامل دي. دا په اصل کې ده چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سېشنبې په ورځ د سوریې د سولې خبرې د اپوزیسیون د استازو پراته بیا پایل سوی چې پکې د کوم جوړجاړي تر منځ کې دوه لپاره هیلمندي کمه سوي ده. د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې شاوخوا درې لکه کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې کوره سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د سوریې کړکیچ تر دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د انسانانو په لاس رامنځته سوی تر ټولو ستر ناورین بللی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې په معاصره توګه له ګرجستان څخه د بیلسی سیمې جنوبي اوسیتیا د پاوز د ترکیب لپاره دی یو توافق نهایی کړي. که څه هم په رسمي توګه مسکو له جنوبي اوسیتیا سره د یوه جلا حکومت په توګه چې د روسیې برخه نه ده چلند کوي، خو روسیه له کلونو راهیسې عملا د ګرجستان په شمال ختیځ کې پر پرتې د غرنۍ سیمې کنټرول لري. کرملین د سېشنبې په ورځ د پوتین لخوا یو لاسلیک سوی امر خپور کړ چې په کې د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته لارښوونه سوې له بیلتون غوښتونکو سره کار وکړي او په دې اړه یوه موافقه نهایي او لاسلیک کړي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر میخایل یانیلجی په یو بیان کې ویلي د روسیې د فدراسیون او د جنوبي اوسیتیا د چارواکو ترمنځ هر ډول توافق نامشروع دی. شوروي اتحاد تر رنګېدو وروسته جنوبي اوسیتیا د 1991 او 1992 کلونو په جګړه کې له ګرجستانه بیل سوه. په دې جګړه کې شاوخوا 2000 کسان وژل سوي وه. تاسو آزادي رادیو ته ورجست. افغانستان نن په هندستان کې د ایرلاین په وړاندې خپله اوله نړیواله 500 مسابقه کوي. په چاپانستان وګټله او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. دغه مسابقه 23 دقیقې وروسته پیلېږي. د ملي امنیت سلاکار نن په بریتانیا کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر وروستي کړکیچ په درې اړخیزه غونډه کې خبري کوي.
د درې اړخیزه امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي.
د ننګرهار هندوان او سیکان وایي په کابل کې د وروستۍ حملې له قربانیانو سره د خواخوږي په خاطر خپل ځانګړی مذهبي جشن نه لمانځي. په پکتیا کې چارواکي تاییدوي چې کانونه په غیر قانوني ډول سپړل کیږي.
په غلچکی ډول باندې په ځینو ساحو کې واقعا هم کانونه په غیر قانوني توګه استخراج کیږي.
په بلوچستان کې نن سرشمیرنه پیلېږي. داسې ښکاري چې روسیې خپل ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر ترمنځ سرحدي سیمه کې ځای پر ځای کړي وي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شئ. ټاکل سوی چې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د چارواکو ترمنځ نن په لندن کې درې اړخیزه غونډه جوړه سي. د دې غونډې یو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د هواري د لارې موندل شول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره له کابله لندن ته روان سو. تفصیل د اجمل اند په رپورت کې
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به پر نورو مسلو سربیره پر هغه سم خبرې وشي چې افغان چارواکي له ډیورن کرښې د پاکستاني پوځیانو تخلف بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د سه شنبې په ورځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره له کابله لندن ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان، انګلستان او پاکستان د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي. په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، د انګلستان شاهي دولت د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی مارک لیلګرین، د پاکستان اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاحکار ښاغلی سرتاج عزیز، او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی ښاغلی ډاکټر عمر زخلوال ګډون کوي.
ښاغلی غورسنګ زیاته کړه چې په غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې کیږي. په پاکستان کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د تورخم او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دې لارو د تړل کېدو پر ستونزه هم خبرې وشي. افغان او پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د برتانیا په منځګړیتوب خپلو کې خبرې کوي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې هیواد پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستانی توغندیو د بریدونو او له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو د چلند په اړه رسمي شکایت کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د پاکستان پوز په تیرې ومیش کې پرله پسې د افغانستان پر مزکنې بشپړتیا تیرې کړي. د نوموړي په وینا پاکستانی پوز د افغانستان پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو تر دیار لسو زیات د توغندیو بریدونه کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال نبیل منیر بیا پر خپل هیواد لګیدلې دا تورونه بې بنسټه بللي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی سیاسي کړکیچ تر کومه راکم کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر به د لندن په غونډه کې له ګډون وروسته دا جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي.
موږ دل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر نن په بریتانیا کې په درې اړخیزه غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي کړکیچ پر حل او نورو مسایلو خبرې کوي. افغانستان وخت نا وخت د افغانستان په امنیو کې د پاکستاني پوځي ادارې په لاس لرلو تورنکړي خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. لوی څرنوالي وایي د کابل بانک پوروړی عبدالغفار داوي اوسمهال د لوی څرنوالي د تحقیق د هیئت په توقیف کې دی. د دې ادارې چارواکي وایي چې د نوموړي پر دوسیه جدي څېړنې روانې دي. تفصیل خان محمد سینڅخه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل بانک د یو لوی پوروړي عبدالغفار داوي د دوسیې له څېړلو وروسته د څارنوالۍ د تحقیق پلاوي پریکړه کړې چې عبدالغفار داوي دی د لوی څارنوالۍ تر توقیف لاندې وي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ د تحقیق پلاوي د ښاغلي داوي پر دوسیې څېړنې پیل کړې، د قانون په رڼا کې به په جدیت سره پر مخ بوزي او د عدلي او قضایي نافذه اصولو سره سم به په حق له پریکړه وشي.
پروسه تحقیق ما آغاز شده بعد از اینکه هیئت تحقیق ما
زمونږ د څېړنو پروسه پیل شوه. لاغه ورسته چې د تحقیق پلاوي وی نتیجې ته ورسیږي او معلومه کړي چې د قضیه څنګه ده او د الزامیت درجه تر کومه حد ده، خو د ګمارل شوی قضایی پلاوي د تصمیم په اساس تر توقیف لاندې ده.
کابل بانک د 2000 لومړی میلادي کال وروسته په خصوصي بانکونو کې یو مطرح بانک و چې په 2010 میلادي کال کې له مالی بحران سره مخ شو. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې له دغه بانک څخه د بانک لویو سهم لرونکو څه باندې 900 میلیونه ډالر وویستل او همدا پورونه د دې لامل شول چې کابل بانک له شدیدو مالی زیانونو سره مخ کړي. سره له دې چې افغان حکومت په خپلو مالی مرستو کابل بانک مطلق سقوط ته پرېنښود، خو ونه توانید چې له پوروړو پیسې ترلاسه کړي. په 2014 میلادي کال کې د پوخانی جمهور رئیس له حکم سره سم د کابل بانک د مالی بحران د سیړلو لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه شوه چې دغه بانک د پورونو دسیې وسیړي او لوی څارنوالۍ ته یې وسپاري. د کابل بانک د تصفیې د ادارې مشر عبدالواحد خراسانی آزادی راډیو ته وویل عبدالغفار داوی د کابل بانک یو له هغو پوروړو څخه دی چې د دغه بانک پورونه پرې پاتې او دوی دوسیه لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده.
درسته، قبلا به اساس حکم محکمه اختصاصی بحران مالی کابل بانک 36 میلیون دلار مقروض
داوی صاحب د کابل بانک د مالی بحران د ځانګړي محکمه د حکم په اساس له کابل بانک څخه 6.3 میلیون ډالر پوروړی خودل شوی. د 28 میلیون او 40000 ډالر د کابل بانک د تصفیه ادارې ته سپارلې دي او د محکمه د تیر حکم سره سم نوموړی اوس هم پوروړی دی.
خاغلی خراسانی دا هم وویل چې د کابل بانک پوروړي په درې برخو ویشل شوی چې یوې هغه پوروړي دي چې په بهرنۍ هیوادونو کې لاداره کدي، دوهم هغه پوروړي دي چې د یو تړون له مخې هر میاشت د پورونو یوه ټاکلې اندازه حکومت ته سپاري، او د عبدالغفار داوی په ګډون دریم هغه پوروړي دي چې نه دي توانېدلي د پورونو پاتې برخه د کابل بانک د تصفیې ادارې ته وسپاري. د افغانستان مدني ټولنې د اقتصادي چارو پوهانو او حتی نړیوالو څیړونکو د کابل بانک قضیه په دې هیواد کې د اداري فساد ستره بیلګه یاده کړې ده. افغان چارواکي وایي د کابل بانک د پورونو ډیره برخه یې د پوروړو د جایدادونو د نیولو او نغدو پیسو د ترلاسه کولو له لارې پوره کړې او پاتې پوروړي به هم د قانون له چلنده بچ پاتې نه شي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شیرخان فرنود او خلیل فیروزی د کابل بانک هغه پوروړي دي چې د همدې قضیه په تړاو اوس مهال په زندان کې دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د پکتیا ولایت په ځینو سیمو کې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د قیمتي کانو قانونه څرګند سوي دي، خو ویل کېږي چې دغه سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د هغوی په مرسته ځینې نامعلوم وسلوال د دوی په خبره چې دغه قانونه په غیر قانوني ډول راسپړي. راپورونه وایي چې په جانخیل ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د کرومایټ د ډبرو له قانونو څخه ګاونډي هیواد ته په قاچاقي ډول کرومایټ انتقالوي. د و تپندر سره په مستقیم تماس کې دی. تپن صاحب، سهار په خیر. د قیمتي ډبرو د قانونو خبرې چارواکو تاییدوي چې هلته څرګند سوي دي او وسلوال ورڅخه استخراج کوي؟
بلې سالی صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې، د پکتیا په درېو سیمو کې د قیمتي ډبرو او قانونو د استخراج خبرې کېږي. د سیمو اوسېدونکو سره چې موږ خبرې کړې دي یا ځینو سیمو ته موږ خپله لاړو، له نږدې هم ولیدل. هغه د کان په سیدکرم کوسین سیمه کې چې کوم کان راوتلی، په هغې کې ډېرې قیمتي ډبرې دي چې د حکومتي چارواکو د تثبیت لپاره مرکز کابل ته د دې نمونې لېږلي دي چې دا تثبیت کړي چې دا څه ډول ډبرې راوتلې دي او دا څه ډول کان د قانونو وزارت سره دوی په جریان کې دي. حکومت دا خبرې تاییدوي چې په جانخیل او احمدآبا ولسوالۍ مچلغو سیمه کې او په دې سیمو کې د کرومایټ ډبرو غیر قانوني استخراج روان دی، خو دوی وایي چې دا غلچکي استخراج دی چې وسلوال طالبان یې کوي. د پکتیا دیوالي وایي عبدالله اسرت موږ سره په خبرو کې وویل ښه به دای چې د دوی غږ واورو تا سره دی.
غلچکی ډول باندې په ځینو ساحو کې واقعا هم قانونه په غیر قانوني توګه استخراج کیږي. جنخیل ولسوالۍ کې چې نسبتا امنه ولسوالۍ ګڼل کیږي، د وسلوالو نفوذ یو څه د نورو ولسوالیو په نسبت باندې یو څه زیات دی. له هغه ځای نه وخت په وخت له موږ سره ځینې شکایتونه په دې اړوند شریک شوي دي. پالنی ډول باندې استخراج نه کیږي، ولې چې قومي اربکۍ ورته ټاکل شوی دی. اوس هملته نفر موظف دي چې له دغه کان نه څارنه وکړي او قومي خلک هم ځایي خلک هم همکاري کوي.
بله، تپانسه
دا خبر د سیدکرم د کان په اړه کوله چې هلته قومي اربکۍ ټاکلی، خو په جانخیلو او احمدآبا مچلغو سیمه کې دلته قومي اربکۍ نشته. وسلوال په خلاص لاس باندې د موږ د معلوماتو له مخې چې سیمې خلک له اوسېدونکي موږ ته وایي وسلوال دغه کرومایټ ډبرې قاچاقي. بلې فالې صاحب،
ډیره مننه داود تپان وو په پکتیا کې. ورزو له پکتیا څخه هلمند ته. د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سوي دي. دغه راز د لشکرګاه په دریمه امنیتي حوزه کې هم د افغان قواوو عملیات روان دي. الیاس دایره سره په مستقیم تماس کې دی. دای صاحب ستاسو دی هم سهار په خیر وي. اول که په دریمه امنیتي حوزه کې د روانو عملیاتو حال راکړي.
سالی صاحب سلامونه. دغه عملیات نن شپږمې ورځې ته داخلیږي او په تیرو شپږو ورځو کې د درېیمې امنیتي حوزې یا بولان ځینې مهمې سیمې افغان ځواکونو په خاص ډول سرحدي پولیسو نیولې دي. تیره ورځ ناوخته موږ د دې حوزې منډي سیمې ته چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه ولاړو او ومو لیدل چې منډوي د وسلوالو څه نیول سوی وه. په هغه سیمه کې ډېر نغمونه ایستل سوي وه. د ډېر لرو ځایونو څخه وسلوالو منډوي ته نغمونه ایستلي وه. که څه هم افغان ځواکونو څو ډله څو ځله دا بمبار کړه د هوا د لارې او د ځمکې د لارې هم سیمې ته ولاړه خو بریالي نه وه. اما اوس ویل کېږي چې هغه نغمونه یې مشخص کړي، هغه یې بمبار کړي او خپله موږ ولیدل چې منډوي نیول سوې ده. کله چې مې په دې اړه د سرحدي پولیسو د قومندان ظاهرګل مقبل څخه پوښتنه وکړه چې منډوي څومره مهمه وه، هغه وویل چې دا کمربند ډیر سخت وو او د وسلواله دې کمربند تر ماتې دوه وروسته به نور دوی وتوانېږي چې آیند مارجی او نادالی دورایی ته د جم د پوستې وراخوا ته ځانونه ورسوي او عملیات د ویل چې بې تلفاتو پر مخ روان دي.
په عین حال کې په نادالی ولسوالۍ کې هم عملیات پیل سوي دي. په دغو عملیاتو کې هم د ځینو لاسته راوړنو خبرې کېږي. چارواکي څه وایي چې څه لاسته راوړنې لري؟
سلی صاحب، عملیات افغان ګډو ځواکونو پیل کړي دي چې د هوا په برخه کې ورسره آر ایس یا دغه د غوڅ ملاتړ ماموریت هم مرسته کوي. هغه عملیات د لوی باغ تر لیسې پر رسیدلي دي. ویل کېږي په سیمه کې د زیاتو ماینونو د کرل کېدو له امله چې چارواکي پر وسلوالو توانوي ډېر آهسته ځي او په سیمه کې چې نیول کېږي پوستې هم ځای په ځای کېږي. اما ځینې راپورونه وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د نادالی مرکز ته چې د تیرو میاشت راهیسې پکې په سلګونو سرتیري محاصره دي ځانونه ورسوي او لار خلاص کړي. ولې تر اوسه په مستقیم ډول چارواکو دا خبره نه تایید کړې. اما عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات په درېمه حوزه کې بولان کې او په نادالی کې ښه پر مخ روان دي او هغه د دغه شپږو ورځو په اوږدو کې د دې عملیاتو په لړ کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. خو د افغان ځواکونو تلفات په اړه دقیق معلومات نشته.
الیاس دایی وو په هلمند کې. ومردل چې د نادالی ولسوالی او د لشکرګاه د درېمې امنیتي حوزې پوځي عملیات ځینې لاسته راوړنې لري. تاسې ازادي راډیو ته وژیست. عبدالوسیل زابله په خپل اس ایم ایس کې لیکلي، زموږ په ولایت کې دا 15 کاله کېږي چې پر موټر سایکل د دوو کسانو سپریدل منع سوي دي. له ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله ده چې دغه بندیز لرې کړي. بل اورېدونکي لیکلي، د کندهار د امنیت له ساتونکو څخه مې دا خواست دی چې د والي ډاکټر همایون عزیزي د شرغلاس امن وساتي. حمیدالله له کونړه، د افغانستان له حکومت څخه زما هیله ده چې د پاکستان څخه چې راکټونه راځي باید مخنیوی وکړي. باوري له پکتیکا، په حکومت کې خیانت کوونکي باید ونیول سي او قانوني سزا ورکړل سي. توحیدی له ننګرهار، تر څو چې د افغانستان له دولتي پوسټونو نه اهله کسان لرې نه سي تر هغې پورې به په افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسیږي. نقیب الله مشال له ارزګانه، چارچینو ولسوالۍ یو کال کېږي چې محاصره ده، هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي. او عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، د افغانستان دیني علما دي د پاکستان خلاف جهاد لپاره د مجاهدینو یوه ډله تیار کړي. افغانستان نن په هندستان کې د آیرلند پر وړاندې خپله اوله نړیواله 500 مسابقه کوي چې 2 دقیقې وروسته پیلېږي. افغانستان په چوګه چله او د بیټینګ کولو فیصله وکړه. په پام کې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 ورځنۍ یا 500 مسابقې وسی. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوست او رسپانی دی دو مخکخ و جمهوری غوختون که سناتورانو جان مکین او لنسی انگراهم پا قلم تر دی سر لکلانده چه ولی دی روزوا کنو تا التیال رو چه افغانستان لده غپتا پا دردلی حالات را اوباسو یو لکن اخبره کرده. دواړه سناتوران لیکي د 2001 کال د سپتمبر په 11مه القاعده د امریکا په خاوره کې 3000 بیګونه امریکایان ووژل او په ځواب کې امریکا او ناتو افغانستان ته ځواکونه واستول چې تر هغه له پناه ځایونو به برخې کړي. د دغو سناتورانو په وینا پر دغې جګړې څه باندې 14 کاله اوښتي، خو افغانستان یې تر اوسه له شره نه دی خلاص او امریکا هم په دې هیواد کې خپل هدف ته نه ده رسېدلې. په داسې حال کې چې امریکا خپله ستراتیژي یوازې په دې پورې محدوده کړې چې په دغه جګړه کې د خپلې ماتې مخه ونیسي، امریکایي او افغان سرتیرو ته خطر او د ترهګرۍ ګواښ ورځ تر بلې زیات شوی دی. د طالبانو فعالیتونو لا خو نړۍ رنګ اخیستی، افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات اړوي او هم د نفوس ساحه پراخه شوې ده. سناتورانو د افغانستان د امنیتي وضعیت په لا خرابېدو کې هغو راپورونو ته هم اشاره کړې چې وایي ایران او روسیې هم داسې یوه تګلاره خپله کړې چې امریکا بریالۍ نه بلکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. امریکایي سناتوران جان مکن او لنسی ګرهم وړاندې لیکي امریکا له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکېله ده. که څه هم امریکایان د دغې اوږدې جګړې له امله ستړي شوي دي، خو دا ډېره مهمه ده چې دغه ماموریت کامیاب شي. د دوی په وینا موږ تجربه کړه چې د بې پروایۍ نتیجه څه ده. هغه ګواښونه چې امریکا ورسره مخامخ ده واقعي دي او زیات خطرونه یوازې د افغانستان د خلکو ژوند او د سیمې ثبات ته نه بلکې د امریکا ملي امنیت ته هم متوجه دي. د سولې لاره له کابل تیریږي. ډیپلومات خبرونې تر دې سرلیک لاندې په هند کې د افغانستان د سفارت د مرستیال اشرف حیدري په قلم یې ولیکنه خبره کړې. حیدري لیکي د نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي ګواښونو پیچلتیا او پر افغانستان تمرکز په سیمه او نړۍ کې ښکېل لوبغاړي اندېښمن کړي دي. د حیدري په لیکنه یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د سولې د هڅو د احیا غوښتونکي دي او د افغانستان حکومت هم د ګاونډیو هیوادونو د هر ډول کوښښونو او منځګړیتوب چې په افغانستان کې د شخړو له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي هرکلی کوي، ځکه په دې هیواد کې روان تاوتریخوالي په کلیو او ښارونو کې د بېګناه افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور بې له شکه په دې برخه کې بریالیتوب به نه یوازې افغانستان باثباته بلکې د سیمې امن به هم ورسره تضمین شي، هغه امن چې د آسیا د زړه هیوادونو اقتصادي پراختیا او د سیمې د خلکو د اړتیاو پوره کول پورې تړلې دي. ډیپلومات خبرونه په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ د خطرونو لپاره پر ګډ کار ټینګار کوي او لیکي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې ټول په افغانستان کې سوله واړي او که هغوی بیا هم شخړو ته دوام ورکړي د سیمې هیڅ یو هیواد به ملاتړ ونه کړي. د خبرونې په وینا په دې توګه به طالبان نړیوال فشارونه احساس کړي تر څو د ترهګرۍ له ډلو فاصله ونیسي او یو داسې ستراتیژي مخته ونیسي چې د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي.
په ننګرهار کې میشت هندوان او سیکان د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر د هولي په نامه خپل مذهبي جشن نه لمانځي. تفصیل له جلال آباد د شاه محمود شینواري په راپور کې.
هولي یا د رنګونو جشن د هندوانو او سیکانو ملي او مذهبي جشن دی چې هر کال د پسرلي موسم پر راتګ سره د عیسوي کال د مارچ په میاشت کې نمانځل کیږي. په دې دود کې هندوان او سیکان خپل دوستانو سره راټولېږي، نوي جامې کوي، مختلف تیز رنګونه پر یو بل شیندي او دا رنګ خپل ځانګړي موسیقي ته نڅاوي کوي. د ننګرهار هندوان او سیکان هر کال د جشن په شاندارو مراسمو نمانځي، خو سږ کال د مذهبي جشن د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د خونړۍ پیښې قربانیانو سره په غمرازۍ کې لغوه کړ. د جلال آباد سیکانو قوم په اساسوالي امیر سنگ خوګیانیوال ازادي راډیو ته وویل دوی د دې جشن د نن منځلو پریکړه ځکه کړې چې دوی ټول د نورو افغانانو سره په غم او خوشحالۍ کې ځان شریک ګڼي. نوموړی وایي که په هیواد کې امنیت خوندي شي، خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي، دا د دوی لپاره هم هولي ده او هم اختر. د جلال آباد درمسال یو بل اوسیدونکو منور سنگ د هولي جشن په اړه وایي دې ورځې ته ځوانان، سپینګیری او ماشومان ټول په میاشتو میاشتو انتظار باسي او ټول د دې ورځې د نمانځنې لپاره چمتووالی نیسي. د وای سکل هم دوی نوې جامې کړې وي او مختلف رنگونه هم راوړي وو، خو دا چې په کابل کې ورستې خنړۍ پیښه وشوه دوی د جشن نه تیر شول.
مو سکل په دې مونږ خپل تیاری نیولې و لکه رنگونه یو تر بل موشندو دا یو مونږ ورځي نو کال کې ورځ داسې مسکار په دې غونډه باندې کابل د حادثه خاطر د خاطر مونږ ولېونه مازه بازاره باد
کله یوی خو د ننګرهار هندو مذهب خلک د نور افغانانو سره د غمرازی په خاطر خپل ملی مذهبي جشن د منځلو نتیریږي، خو بل خو بیا د دې ولایت په شاهي مانی کې د خزو نړیوال ورځ په مناسبت کنسرت ورکول کیږي. مدنی فعال او د ننګرهار په هنتون استاد انجنیر راحت ګل زیرمل د کابل د خنړی پی خروسته په شاهي مانی کې کنسرت د ولایتي ادارې بي غوري غني، خو په خبره ای افغان هندوان او سکان او خود لا چې دوی د وطن په هر درد او غم کې شریک دي.
پر شهید سردار محمد خان روختن ل ترهګری خنړی بری درسته زمونږ هندو او سکه وادوالو د لخپل کلتوري اختر المنزل ډډه وکړه لدی په خاطر باندې چې له قربانیانو سره خپل یواله وخی خپل همدردی وخی. کین متاسفانه په نګرار کې زمونږ د ولایتي ادارې د بیغوري او بیکفایتۍ لامل اتم د مارچ په سندرو او کنسرتونو سره ول منزل شول.
نه یوازې په ننګرهار بلکې په کابل او نور ولایتونو کې هم افغان هندوانو او سیکانو د کابل د روسي برید قربانیانو او د هغوی کورنۍ او ته د درناوي په خاطر خپل د هولي سګنې دودیز جشن لغوه کړ.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د آزادی او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خوس اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان دولت د روسیې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له وسلولو طالبان یې غوښتي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. بلخوا ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سبا په درې ورځني سفر مسکو ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي د سویډن څخه غوښتنه وکړه چې افغان کډوال دي له خپل هیواد څخه نه باسي. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا رئیس وی په دې هیواد کې د جهاد فتوا ورکول ناروا دي. د پاکستان صدر اعظم امر کړی چې د آنلاین ټولنیز رسنیو لوی ویب سایټونو څخه دي مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک یا هم بند سي. اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د اعتراضونو د پیل د شپږمې کلیزې په درشل کې د جګړه ځپلې سوریې د ملاتړ او بیا رغونې لپاره پلان په ډاګه کړ. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې د روسیې د وسلولو ځواکونو د قمندې په چوکاټ کې په معاصره توګه له ګرجستان څخه د بیل سوي سیمې جنوبي اوسیتیا د پوز د ترکیب لپاره دی یو توافق نهایي کړي. د تیلو او ګازو د تصدۍ ریاست وایي په وروستي یو کال کې د دوی عواید 370 میلیونه افغانۍ زیات سوي دي. دا چې ولی خان محمد سین براتوي
د افغانستان د تیلو او ګازو د تصدۍ ریاست وایي چې په دغه اداره کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو وروسته یاد اداره په یو شفاف ارګان اوښتې او عواید هم د تیرو کلونو په نسبت درې برابره زیات شوي دي. د افغانستان د تیلو او ګازو د تصدۍ رئیس ولید تمیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مالی وزارت د تصدیو له رئیس سره په یوې ګډه ناسته کې په عایداتي منابعو کې شفافیت په راپور ورکولو کې دقت او د غوث ملاتړ د ځواکونو له معاف شوو تیلو څخه د حق الخدمت اخیستل د دغه ادارې د عوایدو د زیاتوالي لاملونه یاد کړل. خاغلی تمیم په دې اړه وویل
گزارشات بیلانسی سال 1394 نشان میده که ما
د 1390 کال بیلانسی را پورونه خی چې موږ 219 میلیون افغانۍ خالص عواید درلودل. خود 1395 کال بیلانسی را پورونه چې د ارقامو لمخې وړاندې شوی موږ 590 میلیون خالص عواید ترلاسه کړی دي. که فیصدی ته یو ګورو درې برابر زیاتوالی خی او عواید مو 370 میلیون افغانۍ زیات شوی.
د افغانستان د تیلو او ګازو د تصدۍ رئیس وایي چې لومړی ارقام ښیي چې سکل سباندې 3 میلیونه متریک ټونه نفتي مواد د ګمرکونو له لارې هیواد ته وارد شوي چې د تیر کال په نسبت زیات دي. خاغلی تمیم وویل له ترکمنستان او قزاقستان وروسته له 15 څخه تر 20 فیصدو پورې تیل له ایران څخه هیواد ته واردېږي. د یوې ترتیب شوې کړنلارې په اساس په هیواد کې د تیلو د ټانکونو د معیاري کولو خبره هم وکړه. د مالی وزارت د تصدۍ رئیس ابراهیم شمس د افغانستان د تیل او ګازو د تصدۍ هڅې وستایلې او ټینګار وکړ چې د تصدۍ چارو ته پاملرنه د دوی کاري لومړیتوب دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې اوس په هیواد کې 6 تصدۍ په بیلابیلو برخو کې فعال دي. د تیل او ګازو د ریاست مسؤلین په داسې حال کې د دې ادارې په چارو کې د شفافیت او د عوایدو د زیاتوالي خبرې کوي چې پخوا تر دې په دغه اداره کې پر فساد انتقادونه شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان وای اوس هم د هیواد په ګمرکونو او د نفتي موادو په چارو کې بشپړ شفافیت نشته، بلکې د مالی زیاتوالی د عوایدو د زیاتېدو سبب شوی دی. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
دغه په اصل کې د مالیات لوړ شوي. د مالیاتو د لوړوالي سره طبیعي خبر د عایدات هم زیاتېږي، یعنې په دې معنا چې د دغه عوایدو زیاتوالی د بیرته د ملت نه ویستل کېږي په عمومي شکل سره. کوم شفافیت چې په کار دغه نه ده راغلی، ځکه چې نفتي مواد ورځ تر بلې قیمته کېږي.
خاغلی واحد یار د عوایدو د زیاتوالي خبره سمه نه ګڼي. دی وایي افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی، لومړی دې پکې سیستم شفاف شي او ورپسې دې د عوایدو د زیاتوالي خبره وشي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
په بلوچستان ایالت کې نن سرشمیرنه په داسې حال کې پیلېږي چې تېره شپه وسلوالو په آواران سیمه کې د سرشمیرنې د ډلې درې کارکوونکي تښتولي دي. په عین حال کې د بلوڅو یوه وسلوال سازمان هم پر سرشمیرونکو د حملو ګواښ کړی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې.
په پاکستان کې کېدونکو سرشمیرنه او کورشمیرنه سر لننه له بلوچستان پیلېږي چې لومړی پړاو به د مارچ له 15مې د اپریل تر 15مې دوام ولري او په نتیجه کې به د 15 سیمو سرشمیرنه او کورشمیرنه وسی. د بلوچستان د سرشمیرنه د ادارې مشر محمد اشرف وایي سرشمیرنه ته بشپړه تیاری کړې او د ایالت ټولو سیمو ته د سرشمیرنه اړوند مواد او سرشمیرونکو لیږل دي. انتظامات مو بشپړ دي او څستون ځنسته. زموږ ډلې به د ز لیویز او ملیشا سرتیرو تر امنیتی څارنې لاندې کار کوي. لومړی درې ورځې به کورشمیرنه کیږي، بیا به لس ورځې سرشمیرنه وي او په وروستیو څوارلس ورځو کې به هغه خلک چې کورونه نه لري شمیرل کیږي. په بلوچستان کې سرشمیرنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بلوڅو اکثر ملتپال ګوندونه د سرشمیرنه د شفافیت په اړه اندېښنه لري او ګمان کوي چې دلته میشت افغان کډوال به هم له ځایي خلکو سره وشمیرل سي او بلوڅان به په اقلیت بدل سي. دوی غوښتنه کوله چې سرشمیرنه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته وځنډول سي. دې ته په پام د بلوچستان نېشنل ګوند د یوې عریضې په اړه د بلوچستان اعلی محکمې د سې شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو په شمول نور بهرني اتباع د سرشمیرنې کې نه شاملېږي او هغه بلوچستان دې پکې وشمیرل سي چې د جګړو له امله بې کوره سوي دي. هلته بېګا شپه د ایران پولې ته نږدې له آواران سیمه وسلوالو درې تنه هغه سرکاري ښوونکي تښتولي چې سرشمیرنه به یې کوله. پولیس چارواکي وایي دغه ښوونکي د آواران په ګشکور سیمه د سرشمیرنه د ادارې لخوا له یوه روزنیز ورکشاپ خپل کور ته روان وو چې ناڅرګندو کسانو د وسلو په زور تښتولي او لا هم نادرکه دي. د دغو درو تنو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یوه وسلوال سازمان ګواښ کړی چې د سرشمیرنې پر ډلو به حملې وکړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دغه سرشمیرنه 19 کاله وروسته کیږي چې 14 میلیارده کلداري بودیجه ورته ټاکل شوې ده. د دې سرشمیرنې د امنیت لپاره په ټول پاکستان کې 200,000 پوځي، نیمه پوځي او پولیس سرتیری په دنده ګمارل شوي دي چې له هغوی څخه 5,000 پوځي سرتیری به په بلوچستان کې د سرشمیرنې امنیت ساتي.
افغانستان نن په هندوستان کې د آیرلند په وړاندې خپله اوله نړیواله 500 مسابقه پیل کړه. افغانستان په اول اور کې 11 منډې کړې دي. په پام کې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 ورځنۍ یا 500 مسابقې اوسې. افغانستان له آیرلند څخه د 20 مسابقو لړۍ وګټله او اتلولي یې خپله کړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. خو تر هغه مخکې اورئ چې رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې داسې ښکاري روسیې خپل ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر سرحد ته نږدې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای کړی وي. دا راپورونه د سه شمې پر ورځ د امریکایي او مصري چارواکو له قوله چې نمونه نه دی شول سوي خبره سول پرې به ظاهر جزئیات راکوي.
رویټرز خبري اژانس د لیبیا او مصر ترمنځ پولې ته څیرمه د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د احتمال خبر ورکوي. د دغه راپور له مخې داسې ښکاري چې روسیې خپل ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر ترمنځ سرحد ته نږدې په یوه هوایي پوځي اډې کې ځای پر ځای کړي دي. رویټرز خبري اژانس دا خبره د امریکایي او مصري چارواکو له قوله کړې ده چې نه یې غوښتل نمونه واخیستل سي. امریکایي چارواکو رویټرز ته ویلي چې د لیبیا سرحد ته نږدې د روسیې د سرتیرو ځای پر ځای کېدل کېدای سي د لیبیا د یو پوځي قومندان خلیفه هفتار څخه د مسکو د ملاتړ یوه برخه وي. بلخوا د مصر چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یوه 22 کسیزه ډله چې د بې پیلوټه الوتکو ملاتړ هم لري د مصر په سیدي باراني سیمه کې ځای پر ځای شوي دي چې دا سیمه د لیبیا له پولې 100 کیلومتره واټن لري. تر اوسه د روسیې د دې ځانګړي ماموریت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي روسیې د روان میلادي کال په فبروري کې د مصر له یوې پوځي اډې څخه کار اخیستی، خو د روسیې دفاع وزارت دغه راپورونه ردوي. د روسیې اترتاس خبري اژانس د هغې وه د دفاع وزارت له قوله ویلي چې دغه راپورونه سم نه دي. ایګور کانوشینکوف اترتاس ته ویلي لویدیځ رسنۍ د دې ډول بې اساس راپورونو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه تحریکوي. مصر هم په خپل خاور کې د روسیې پوځي ځواکونو حضور رد کړ. تر دې وړاندې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ژمنه کړې وه چې په لیبیا کې به د یووالي راوستو په برخه کې مرسته وکړي. لیبیا د معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال له مسکو سره نږدې اړیکې درلودې. د 2011 کال په اکتوبر کې د لیبیا د پخواني مشر قذافي په وژل کېدو سره د هغې واد په ډیرو برخو کې بې نظمۍ روانې دي.
خبری است. ساینس پوهان وایي چې په مریخ کې کچالو کرل کېدای شي او دا بوټی په مځکه کې هم په خورا سختو شرایطو کې وده کوي. د لاتینی امریکا د پیرو په پلازمینه لیما کې د ټکنالوژۍ پوهنتون انجینرانو په یوه کیوبسات کې د مریخ په شان شرایط برابر کړل او په هغه کې کچالو وکرل. څېړونکو د مریخ د شپې او ورځې شرایط، د تودوخې درجه، د هوا فشار او د دې سیارې د اتموسفیر ترکیبونه په دغه کیوبسات کې چمتو کړل او د کچالو پر وده د دغو عواملو د څېړلو لپاره سینسورونه کېښودل. د دغو څېړنو تر ټولو مهم هدف دا دی چې د مریخ په خاوره کې د کرنیزو محصولاتو د کښت امکانات معلوم شي. د څېړونکو په باور که د مریخ په شان په برابر کړی شویو شرایطو کې بوټي وده وکړي، په مریخ کې هم وده کولی شي. کچالو په شورا او خراب خاوره کې وده کوي او پخوا هم اټکل کېده چې حتی د مریخ د هوا په شرایطو کې وده کولی شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د روغتیا په هیله مویم بیا هم زموږ اوریدونکو پیغامونه او شکایتونه راستولې دي. په هغه ژغونو به خبرونه پیل کړم چې زموږ دوستان یو ځل بیا د کډوالۍ پر ستونزې رالیږلې دي. د مسؤلینو ځواب به هم واوري. لومړی به له خوست ولایت د یو اوریدونکو ژغ واورو.
السلام علیکم لاله جان، دوران کوچه ما د خوست ولایت نه اله کوم چې د برېښنایي تذکرو خبره زړه زړه تر سره شي. نو ډیرو خلکو تذکیره نشته چې تذکیره جوړې کړي. هیله کوم چې دغه پیغام زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، عبدالمجید یم، د کوچلاغه څخه خبره کوم. دا د افغانستان د تذکیره چې خلکو ته ورکوي، د دغه ښه پلټنه کوي چې زور ثبوت شته نشته. افغانان خو چې دومره مشکل نه پر اغړي، د دې ناري چې غاري واو مشداک واداکو ګس د غیب غارجک خلک دي. خپل ښه پلټنه دي کوي، بیا ثبوت وشي ورکوي. دغه وسل رامي دي بیا پر ډوګال کې درامي جوړ کړي دي. موږ بس پنځه شپې کې جوړته ده. خو خلک دې کار ته میاشتې دي، دوه ورځې نه شو تک نستلای. بس ما دا هغه غوښتل ده. السلام علیکم.
السلام علیکم رحمت الله علیه لغمان ولدنا. خبرې کوم زه مصری خلانه زه په کلی کې بار په اغلی ده، لئن غری ده خو بجلی بکی خوشی ده ده زما ده و دستوش ده هیل اردو ده ده غبر خوب ده ده پکی خوشی کی و سلام و احترام.
بلی السلام علیکم سبت اسلامی ونجی ده کندهار و لایت میوان بس اول سواری سخص سای سر پتماز کیم وار زه ده ده حکمت مشران و او ده ده طول مشران سخص ده احل و ارزو لرم نایش ده 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 ایش پر زدی سخت عملیات شروع کی ده فغندن رستر نصر ورزی اغو پا کابل کی اپلا برید وکی دو سا کسبش کی او چل ام دی و غندل په غندنګ و سر نه تر وځي. موږ د مشران موږ غندو دا وس ولي پر دې باندې تزد باندې یو دغه نه کی راغو زاینه معلوم چې په نګرهار او جزجان په دغه کیراسي یو رات پرد پر مخ دې نو دا غوډه من کې سبا نه ګر افغانستان شي. دا نو خامخا د جنن چې پاکستان د شون پاکستان دې د شمنې نه پر د افغانستان دې د شمنې نه پر امریکا او دې نه پر طالبان دې نه پر دم دا کوم زه د دم ذکر سره ولي کده اسمان سره شو کی ورور دې پر دې خامخا یو دغه وشي. دا سبا دې کنده رویل مند و دامت کی که وینی ولی بیاد چا نکرین است دامت کی کسی استالی ورورا دیو پرزد دی خمخای و دغوی که اقدام و
که هلو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تن در خبری کم در پکتیا ولایت چمکنی و لسولینا در افغانستان اولس مشر محمد اشرف غنی وختنه لرم چی په هیواد کی در لیسانس و خون کمشونه لزر افغانی تا پور تشوال چوالا سم پاسو خون کو چی شل کال یو دند اجرا کړی دی تر اوسه پور شپږ زره پنځه زره باندې مشنوري والی چوالا سم پاسو خون کو مشنو کی هیڅ زیاتواله ناراضی تاسو والی پملارنه ورته نه کوي.
ہلو السلام علیکم زتا پیغزا رحمت اللہ افغان دا پاکستان دا میوالی مجرکیب نا دا پیغام آزادی ردو تا ریکارڈ کوم آزادی ردو طول کرکون کو خبرانن تا سلام کوم بعد سلام ایو گلا و تلرم موز در روان نا پا اپریل پا میشتی خپل وطن تستنی گو افغان کدوالیو نسو دا آزادی ردو نا خبرانن نایل کوم چې دا ملګرو ملتونه چې کوم څلور سوه ډالره په ماجر کارډ باندې ورکوي دا خو زموږ د مزدورو لپاره هېڅ هم نه کېږي. نه زه خپله د افغانستان د کندوز ولایت یم. دا څلور سوه ډالره چې ما ته په څلورو لپاره راکوي دا زه کریا کوم که کور جوړ کړم نه په وطن کې مینه لرم نه کور لرم او نه هم د کریا وس لرم. نن سبا چې څوک د پاکستان نه بارېږي یو لکو شل زره روپۍ د کابل نه پورې کریا غواړي کلداري او که کندوز ته ځي نه یو لکو اویا زره روپۍ کریا غواړي چې څلور سوه ډالره ما ته ملګرو ملتونه راکوي په څلورو نفرو باندې په کارډ باندې څلور سوه ډالره دا څلور سوه ډالره به زما څه شي. زه په خپله یم منظوره زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو نه هیله کوم خواست کوم چې زموږ اواز د ملګرو ملتونو د چارواکو ورسوي چې دا څلور سوه ډالره زموږ د مزدورو افغانانو لپاره زیات کړي او موږ سره په کور په جوړونه کې مرسته وکړي. زه هیله کوم د ازادي راډیو د چارواکو نه د ازادي راډیو د خبریالانو نه چې موږ ته زنګ ووایي او یا زما شمېره ده ازادي راډیو خبریال بارکوال ماخیل ته ورکړي چې موږ ته زنګ ووایي او زه پخپله ستونزه سره ورسره شریک کړم د خبریال سره. وسلام
من نو دوستانو تاسو ژغونه ګلې او شکایتونه مودا دی واوریدل لکه چې تاسو به هم اوریدلې وي د ازادي رادیو په دې اړه تقریبا هر ورځ راپورونه او مرکه خبروي او د خلکو ستونزې راپورته کوو. همدا نن مو د افغانستان د کډوالو چار وزیر سرګندونی درلودي چې د کډوالۍ ستونزې د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کړی دی. سید حسین عالمی بلخی وایي چې افغان حکومت په کور دننه د دې لپاره لازمي پالیسۍ کړې خو نور اړخونه هم باید د کډوالو د ستونزې د مدیریت لپاره خپل اقدام مات وکړي. شغله بلخی وای
باور مایی است که پدیده مهم مهاجرت
زموږ باور دا دی چې د کډوالۍ مهمه پدیده یو ګډ مدیریت اړتیا لري چې په هغه کې مقصد ترانزیت مبدا هیوادونه نړیوالې موسسې او ادارې شامل دي چې د کډوالو لپاره خدمات ارائه کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر خبري مواردی بل خو په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مشر لورنس هارت هم ټینګار کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ په برخه کې خپل مسؤلیتونو ته متوجه نسی ممکن په راتلونکي کې د کډوالو ستونزې لا پراخ سي. لورنس هارت وایي نړیوال ټولنه مرستو ته ژمنه ده.
موږ له راستنیدونکو سره د کار کولو ویاړ لرو. هغه څوک چې خوبونه یې صدمه لیدلې ده موږ باید د دوی د بیا ځای پر ځای کولو هڅه وکړو. دا چې د دوی اړتیا څه ده هغوی ته باید رسیدنه وسي چې راغلي او یا روان دي.
دوستانو بیا هم وایم چې د ازادي راډیو هر ورځ د بیلابیلو نورو مسایلو ترڅنګ د کډوالو پر ستونزو هم راپورونه او تحلیلونه خپروي. نو که زموږ پروګرامونه تعقیب کوئ نو خامخا به خپل ډیر ځوابونه ترلاسه کوئ. د نورو دوستانو شکایتونو ته ورځو چې پر نورو مختلفو موضوعاتو راستول دي.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې ډېرې چاپې وکې دي مظلومان شهیدانی دي یا بنجان کېږي باید دغه مخ نیوی وسي. د لولپورې چارواکو ته مې دغه غوښتنه ده چې دغه چاپې په د میوند ولسوالۍ کې نه وي. کې وسلام
زه چې لاوی سم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه زموږ په ولسوالۍ کې څلور دېرش مکتبونه بند دي. پیسې اوزی په دا پنځلس کاله کوم د دولسم فارغ نه لري او د کندهار څخه بیا تر معروف ولسوالۍ پورې غځېدلې لار هم خامه ده چې دوه ځله منظر شوی ده پیسې ورباندې راوتلي دي او هغه پر هغه لار نه دي لګول شوي. هغه شخصي جوابونو ته تللي دي.
السلام علیکم جرادی ازادی و طول کارکون کن سلامونه وایم نزد ایران که ایران چی خبر کن در افغانستان در غزنی در ولایت دی گلاندی و لسوالی دیشون که دی کلی و سیدون که مجیو تکیم اول می دی غزنی در ولایت لوالی صاحب شی داغو کتن را دویم دی امیر اختیال رئیس سخه دی گلاندی و لسوالی یقا پخوانه پا جنده پا بازار که زور کلی نکس دی مجایه دی پخوا پا وقت جور سوای دی نووس موږ د ډاکټرانو ستونزې لرو. اول خو د کلینیک هغه زړه ودانۍ ولاړه ده، په دا 15 کاله کې هېڅ کار نه دی شوی. او دویم هغه ډاکټر چې راځي سهار ته نه 10 بجې راځي، په خپلو سترګو لیدلی حال زه درته وایم، په 12 بجې دي، د شپې له خوا خو نه وي او بعد له ماشکینه هم نه وي. نو کوم هغه متخصص ډاکټر هم نشته کې او هغه دوای سه کلینیک ته راځي، هغه هم خلکو ته په سمه توګه نه دي رسېدلی. نو ما دا غوښتنه له والي صاحب شي او د استعان روغتیال رئیس شي ده، باید موږ د ولسوالۍ تقریبا 100,000 نفر نفوس لري او په څلورلارې پرته ولسوالي ده، نو باید یعنې روغتیال رئیس باید نو مشکلات حل کړي، ځکه د غزني په 300 واحدو ولسوالي 100 ولسوالي یا واحدونه لري، ګیلان پسترینه ولسوالي ده. له هر نظره نو د ویلو ټول ریاستو هیڅ کار په ګیلان کې نه دی کړی، او که څه هم په بازار کې امنیت هم ده. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم، زه رشوان یم، احمد لام نیزم ورور جان ده. د بازار کې د عسکر نه ډېر تنګ یو، ما مټران چې وینم ورور جان شایسته مټران نه مټران ځان نور ته کې کزاله مټران دې د پازابي ډېر سپازار ما موږ دې هم په تکلیف کې درو شو انا موږ نو خدای غریبان یو کنه نو ولې موږ د چا تکلیف ورکو خو دې موږ ډېر پازابي. والسلام علیکم. السلام
علیکم. دا د جړی په ولسوالۍ کې د دالې د ډاکټر کار باندې دا نور ځایونه چې دي په وطنو کې دا واکسین د کوچنیانو لپاره کورو ته وړي، خو دغه د ژړۍ د ولسوالۍ واکسین والا چې دي کورو ته نه وړي. دا کوچنیان که چیرې زه چې د غالي ډمبر په غاړه کې که چیرې داسې شي چې نه شي واکسین اول زموږ خپل کوچنیان دي چې نه واکسین وي نه دي راغلي، په نورو منچکو کې په سرایو ګرځي، دروازو ته ورځي، دا غټ تاوان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما نوم حکمت الله ده، سنجن ولسوالۍ څخه خبره کوم. لازمه د سنجن لویه لاره بنده ده، دغه چې حکومت ډېره پاملرنه وکړي چې د بار ډېری لکې زموږ خلک ډېر په تکلیف دي.
السلام علیکم. ایت الله یم کندنه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او پس سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا پیغام دی، وای چې کله ملک زراعتي شي بیا وروسته باید صنعتي شي. نو هیله مې دا ده چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ټوله ترجیح باید زراعت ته ورکړي، او زراعت کله راتلی شي چې د حکومت ټوله انکشافي بودیجه باید په اوبو ولګول شي، او اوبه باید هغه داسې ته اوچتي شي چې امکان ولري. د ځین وروسته مې پیغام دا دی چې افغانستان کې د نورو هیوادونو کم فشار چې دی، نو یو د صحت په برخه کې دی، او دویم د سبزی په برخه کې دغه د افغانستان سبزی ده چې موږ یې په پنجابیانو خرڅوو په 10%، او دوه درې میاشتې شتور د ساتلو نه وروسته بېرته خرڅېږي موږ باندې په 8%. نو هیله مې دا ده چې باید کوشش د زراعت او د صنعت په برخه کې وشي، خو لومړیتوب باید د زراعت برخې ته ورکړی شي. وسلام.
السلام علیکم. د آزادی رادو اوریدونکو کارکوونکو ته د ولسمشر او د اجرایی د برېښنایي د تذکرو اعلان کول او د افغانانو ته بشپړ ورکول د دې مونږ ډېر هرکلی کوو، ډېر خوشحاله یو. نه مونږ خو چونکې د کرزي په دور کښې ډېر په تمه وو چې دا کار وشي، نو دا چې اوس وشو هم ډېر ښه کار دی، ډېر ښه میسج دی. نو دې سره به ډېر مشکل په سلو کې 80% مشکل به ورک شي، هم به اداري فساد وشي، هم به تروریستانو ډلو کې داسې خلک شامل نه شي چې د هغو دغه ګوتې ډیموکریکېږي او داسې دغه سیستم سره. نو دې سره به ډېر اصلاحات په ملک کې او په قانون چوکاټ کې په اداري فساد کې په سلو کې انشاءالله امیدوار یم چې 80-90% به اوندا رول وروبي. ډېره مننه کوم د اجرایي رئیس نه، د دستمشر نه،
وقت و ایزانی کن و دیر منو.
بلې زه د کندهار ولایت کرونده ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د حکومت چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ دا د ارونده ولسوالۍ سړک را ډمپر کړي. مننه.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه یم د مدینه ورتک ولایت چغتو ولسوالۍ نه. زما د مدینه ورتک ولایت د مسؤلو څخه دا غوښتنه ده چې دلته د نجونو مکتبونه نشته. هیله ده چې مکتبونه جوړ کړي. او مې نه ورته کوله چې وته له سره کې امیا تر شي دلته کومې دي دا هم ټول طالبان تاسو ته یو کوی کومې پانی او دا کومې ته شي وړي پاکستان ته او حالت تاریخ نه غوښته چې دا چې دا کور وکړي او کومې ته کور وکړي ته موږ خپل سره
السلام علیکم زبرشنا امیدم بل منځله اتناري ولا سلام تاسو دا په کوم پرځ ما دا کوم ما پروګرام راته نشه کې او مې اسه کېږه درې میاشتې کم کال پر اساس چې موږ په ولسوالۍ کې شبکې کار نه کوي او شبکې کار نه کوي موږ له کوم چې دا شبکې راته مخلاص دي خصوصا د ترمن د ولې سیستم دا خوشاله نه ده خو دې لیک ما پیغام نه شي کوي کوم پیغام نه شي کوم
مې خبر په کار مې ما دا دغه فرون دا غته یو کلی زر زغون دلا ما چی به دغه نیک باید وجده سی او دغه نور خبری بنوز بیت خوان نکی
مننه کوم ګرانو خويندو ستاسو اوازونه مدته خبره کړل د ونی په اردو کې به هڅه وکم چې د میدان وردک او هلمند ولایت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریک کم او ځواب یې واخلم او د بلې خور چې د ازادي رادیو د یو کلی زر ژغونو د ډرامې په اړه نظر ورکړې وو ډېر نظر لري زه هم د رادیو مسولینو ته ستاسو پیغام رسوم خو البته په کومه بڼه چې وسته خبرونه اوري لومړی سره هم دا ورته انتخاب شوی وو او پر مخ وړل کیږي خو د وخت په اړه به ستاسو پر نظر غور وسی به هم نن له نور خويندو هم هله کوم چې د همدې پروګرام لاري خپل ستونزې او شکایتونه مشتوي د خبرونه په ورستي برخه کې زموږ د پیغام سبتون کې دستګاه شمیره اعلان شي در سره ویل کې دا خبرونه د ټول افغانستان لپاره د کاغه نارینه د کښزینه ازادي رادیو تاسو شکایتونه اوري او له چارواکو سره شریکوي د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مو ورزو نور اوریدونکو ته
هلو السلام علیکم دا ازادي رادیو ته سلام وایم باد سلام از مدد ازادي رادیو څخه دا فایشتي چې ازادي رادیو باید په افغانستان کې د افغانستان کې بیا په کندهار کې د پنجوایي ولسوالۍ کې تر ټول افغانستان امنیت ته زیات دی په دغه ولسوالۍ کې زموږ ډېر ځوانان په نشو اخته شوي دي ځکه دلته د کوکنارو کښت کرل شوی دی تر ډېر بیخي دا زراعتي مځکې دي بیخي ډېرې مځکې د کوکنارو کښت کرل شوی دي دولت حتی که درته ووایم درنیمای زیات دولتی کسانو کوکنار کرلی دی او د دې څخه حاصل ګټه اخلي او دولت یې مالیه کولی
زما نوم نور احمد دی د کندهار څخه سره په تماس کې یم ورور زموږ د پیغام دی دا په نشه کې چې په ښار کې د کندهار په ښار کې د ساکیان ورو په عامه چسپرسي په عامه روین خرسي ګرد ځوانانې په اخته کړله دا د شهیدانو پر چوک باندې تاسو راځي پر دغه د جامو عمر رو دیواله ته وګوري چې د سار د خواص په سوونه پر دلته ناشتي په عام بازار کې سکي دا خورور زغ زموږ زغ در ور کور چارواکو ورسوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو محمد احمد دی د کندهار ولایت په تماس کې ما دا راته غاړه لرمه چې دا غاړه د کندهار ته د کابل ته د سړکان خراب دي مې د خپل د خوښې چې دا غاړه سړکان جوړ کړي د خپل نو سړکان او سلام پټلو باندې
السلام علیکم زه شبیر الله جنبش خبرې کوم د مسجد خود سره د متن کوټړی کړی څخه زه یو پیغام لرم دا چې د زموږ دولت د ځوانانو لپاره باید د کرنو فرصتونه برابر کړي تر څو چې زیات ځوانان کرنو باندې مصروف شي نو دا نننۍ چې کومې نامنې روانې دي ان شاء الله په دې نامنۍ په مخنیوي کې به مهم رول ولوبوي والسلام
وعلیکم سلام رورا، ستاسو نظر مهم ده خبر کړ. هله د چی چارواکو اوریدلې وی د دیونی د ازادي او اوریدونکو د خبرونی وخت هم دومره وو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم، غوړم وایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. مننه ستاسو له پیغامونو او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو کې همکاري سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو منسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پاڼه کې.